دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې یول سیمې بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او نجیب عامر هرکلی کاو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. په اول خبرونه ویان نجیب عامر.
پیښور کې افغان جنرال قونسل وایي د سولې لپاره څلور اړخیزه هڅې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري ختموي. قطر او پاکستان د ګیسو د راکړې ورکړې یوه بې سارې پروژه لاسلیک کړه. نایجیریا کې ځانمرګو بریدونو 130 کسانو ته مرګ ژوبل اړول. پورا خبرونه په پیښور کې افغان جنرال قونسل وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزه هڅې ګټورې دي. ډاکټر عبدالله وحید پویان د شورو په ورځ پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دغه څلور اړخیزه غونډې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د بې باورۍ په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي. د زیاته کړه
هر هغه هیواد کې چې دغه مشکلات وي هغه هیواد ورته ژمن دی. څرنګه چې دا څلور اړخیزه د سولې پروګرام روان دی دوی په ډېر صفا نیت مند دي. دوی ته ژمن دي چې په هر هیواد کې مشکل وي هغه مشکل د دواړو خواو نه باید حل کړي. انشاءالله زه په نږدې راتلونکي کې تاسو ته اطمینان درکوم چې دا موضوع حل کیږي.
افغان جنرال قونسل د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پولیسو د هغو مامورینو خلاف د جدي اقدامات وکړي چې اسناد لرونکي افغان کډوال او افغان سوداګر زوروي. د پاکستان د پوځ مشر وایي وسلوالو ته د بهرنیو دښمنو ایجنسیو لخوا فنډونه ورکول کیږي خو د دوی خواخوږي په کور دننه پاکستان کې موجود دي چې ورته پناه ورکوي. جنرال راحیل شریف چې د فبروري په 10 نیټه په راولپنډي کې د کور کمانډرانو غونډې ته وینا کوله دای هم ویل چې ترهګرۍ خلاف د جنگ نویت کړکېچن دی او پر ضد د جنگ لپاره یو موټی کېدو ته اړتیا ده. نوموړي وویل د زربیاز په عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې مهمې بریاوې ترلاسه شوې دي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په یو وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شول. د پنجګور د پولیسو په وینا دا پیښه د چهار شنبې او پنج شنبې په منځنۍ شپه شوې ده. دوی وایي ناپیژانده وسلوالو د یو کور پر میلمستون ډزې وکړې چې په نتیجه کې د قربانو او میلمنو له منځه شپږ کسان وژل شول. برید کوونکي له ډزو کولو وروسته په تیښته بریالی شوي دي. بلوچ لیبریشن فرنټ د حملې ذمهواري قبوله کړې ده. راپورونه وایي قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه پاکستان به له دغه خلیجي هیواد هر کال د 3.15 میلیونه ټنه اوبلن ګاز ترلاسه کوي. دا تړون قطر ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د دو ورځني سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شوی دی. په پاکستان کې رسنۍ اندازه لګوي چې دا تړون 14 بلیونه ډالر ارزښت لري. د پاکستان د پېټرولیم وزیر شاهد حقان عباسی وایي له دې پروژې سره به د دوی د غازو 40% اړتیاوې پوره شي. نوموړي رسنیو ته ویلي دا تړون د پاکستان لپاره مفید دی او په کال کې 1 بلیونه ډالر دوی ته سپموي. د قطر خبري اژانسونه راپور ورکوي چې د غازو لیک به په مارچ کې پیل شي او تر 2013 کال پورې به دوام وکړي. د پکتیکا د ګوملی ولسوال د چهارشنبه په ورځ وویل چې په دینارخیلو سیمه کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړو خواو ته یې تلفات اړولې دي. د چهارشنبه په ورځ د ګوملی ولسوال شایسته خان مشال لډیو ته داسې وویل
چې هغه زموږ او د پاکستان د سرحد ده خو هغه ځای سابي دفتري چې پال کول جرګې کولې هغه د ګومالي مربوط ده. بیا د طالبانو لخوا حمله پیغام شوې وه د دې د همدې فطرت کې د دوی درې غس قمندانان چې هنر فرید توپان ده دا درې سره وژل شوي دي مړ دي او اوس هم جنګ تېره ورځ هم جنګ روان و هغه ته اوس هم څنګه روس سره ناست دي.
د شایسته خان په خبره چې وسلوالو طالبانو د دینارخیلو له اوسیدونکو غوښتي چې د داعش ته ماتولو لپاره له دوی ملاتړ وکړي. وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې خلک د اوس لپاره د سالنګ پر لوی لار تګ راتګ نه کوي. جنرال محمد رجب چې د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې مشر دی د چهارشنبه په ورځ مشال لډیو ته ویل له پرون مازیګر را په دې خوا سخت توپان د سالنګ لاره تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې هم له خنډ سره مخامخ کړې دي. جنرال رجب زیاته کړه چې تر توپان مخکې تېره ورځ د مسافرو یو بس له یوې پیښې سره مخ شو چې له امله دو تنو ژوند له لاسه ورکړ او نږدې شل تنه نور ټپیان شول. د جنرال رجب په وینا نن به هم د سالنګ لویه لار د موټرو پر مخ تړلې وي. چارواکي وایي د نایجیریا د کډوالو په یو کیمپ کې د چهارشنبې په ورځ دوه ښځینه ځانمرګو بریدګرو ځانونه والوزول چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول. د بورنو ایالت د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو چارواکي وایي درېیمې ځانمرګې بریدګرې وروسته له هغې له حملې انکار وکړ چې ورته معلومه شوه په همدغه کیمپ کې مور او پلار او ماشومان هم موجود دي. دغه میرمن اوس د پولیسو په ولقه کې ده او د نورو بریدونو په اړه یې معلومات ورکړي چې په ترڅ کې په کیمپ کې امنیتي تدابیر شوی دی. چارواکي وایي په دغه برید کې 70 کسان نور ژوبل شوي هم دي. په کیمپ کې 50,000 هغه کورنۍ ژوند کوي چې د بوکو حرام ډلې له ویرې کډه کولو ته اړ شوي دي. ایران د هغو امریکایي سمندري پوځیانو نور انځورونه خپاره کړي چې تیره میاشت د یوې لنډې مودې لپاره د اسلامي انقلابي ګارډ لخوا نیول شوي. په انځورونو کې د هغه سرتیر عکس هم شامل دی چې ژاړي. امریکا د دغو عکسونو خپرېدل یو پروپاګان او د کرکې وړ کار بللی دی. راپورونه وایي تازه ویډیو د ایران په سرکاري تلویزیون هم خپور شوی دی. په یوه ویډیویي کلپ کې یو امریکایي سرتیر لیدل کېږي چې خپلې اوښکې پاکوي. په ایران کې سغدریزې ډلې د دې باوجود چې تیره میاشت ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ جوهري تړون لاسلیک شو، واشنگتن ته د دښمن په نظر ګوري او داسې ښکاري چې د یادو انځورونو خپرول د امریکا د خجالتولو په مقصد ترسره شوی وي. دا و تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. کچری تاسې د روانې غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په پیښور کې افغان جنرال کونسل وایي چې د سولې لپاره پیل شوې څلور اړخیزه هڅې به بریالۍ شي.
قیمت چې کېږي د جګړې مخه ونیسو. سوله پردیو موږ ته خیرات نه راکوي. د سولې راوستل زموږ وظیفه ده.
که په نږدې راتلونکي کې سرشمیرنه ترسره کیږي، خو یو شمیر بلوچ ګوندونه وایي چې دوی له دغې پروسې بایکاټ کوي. په پاکستان کې میشه هندو ټولنه د خپلو ودونو په اړه د هغه بل هرکلی کوي.
ډېر غټ ایشو ده چې کوم د چا میریډي او هغه نه وایف سو بوزي بای فورس نو هغه دا کلیم هم نشي کولی چې دا زما وایف.
په سوات کې یو غیر دولتي اداره پیغلو او ځوانانو ته د جمهوري اقدارو تعلیم او پرمختګ په اړه زده کړې ورکوي.
هغه علاقې کم چې د جنگ نه ځپلې شوې دي، متوانایي چې د ځوانانو کې چې هغه غوی په ښه طریقه باندې د خپل معاشرې بود لپاره استعمال کړي.
شننې او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال اړیدو تاسو غوږې درنو اوریدونکو، په پیښور کې افغان جنرال کونسل ډاکټر وحید پویان وای ترهګري د افغانستان او پاکستان دواړو ولسونو ځپلې دي. نوموړي پرون په پیښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل دوی هیله لري چې د سولې لپاره پیل شوي څلور اړخیزه هڅې بریالۍ شي. د همدارنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري فعالیتونو په اړه زیاتوالی باندې هم ټینګار وکړو. نور حال پیښوره د زلان یوسفزی په رپورټ کې اورو.
پیښور کونسلګرۍ کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ له جګړې د افغانستان او پاکستان ولسونه ډېر اغېزمن شوي دي. نو د دواړو هیوادونو او په خاصه توګه د دواړو خواوو د ولس اساسي وظیفه ده چې د دې جګړې نوره مخه ونیسي، ځکه چې امن تر ټولو لومړی بشري حق دی.
دا جګړه په موږ تپل شوې ده. د باچا خان یونیورسيټي باندې حمله دا موږ په کلک الفاظو باندې غندو. نور باید د دې خیرنې جګړې قربانی نشو. دا زموږ وظیفه ده چې په هر ځای کې یو، د دواړو هیوادونو په هر ګول کې چې یو، په هر قیمت چې کېږي د جګړې مخه ونیسو. سوله پردیو موږ ته خیرات نه راکوي. د سولې راوستل زموږ وظیفه ده.
په دې نږدېو کې د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل پر ضد د ترهګرۍ لپاره د خاورې د استعمال د تورونو د پوښتنې په ځواب کې کونسل جنرال وویل چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د باور پیاوړي کولو او امن ته د ودې ورکولو په غرض د سولې څلور اړخیزه پروګرام روان دی.
هر هغه هیواد کې چې دغه مشکلات وي هغه هیواد ورته ژمن دی. څرنګه چې دا څلور اړخیزه د سولې پروګرام روان دی، دوی په ډېر صفا نیت مند دي. دوی ته ژمن دي چې په هر هیواد کې مشکل وي هغه مشکل د دواړو خواو نه باید حل کړي. انشاءالله زه په نږدې راتلونکي کې تاسو ته اطمینان درکوم چې
ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي او کلتوري یووالی دی. پاکستان کې تر هر ځای زیاته شمېره کې افغان کډوال میشتي، دلته کې په زرګونو افغان زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي او زیاتره تجارتي مال هم افغانستان ته له دې خورې ځي چې پر دوی ډېر منندوی دي. خو بیا ځینې ګیلې هم لري، لکه چې د دوی تجاران او هغه افغانان چې د کډوالۍ اسناد لري د ځینې پولیس والو لخوا زورول کیږي.
زه د پاکستان حکومت نه مخصوصا د خیبر پختونخوا د پولیس د مشر نه هیله کوم چې هماغه د ورورۍ فضا ته ادامه ورکړو او کم پولیس چې په لارو کې خلک پازابوي د هغوی مخنیوی وکړي.
افغان کونسل جنرال دا هم وویل چې د دواړو خواوو د اولس را نږدې کولو لپاره به په نږدې راتلونکو کې پاکستان کې د افغانستان فرهنګي او د قدرتي زیرمو نندارتونونه خلاصوي تر څو د دواړو خواوو تجارتي اړیکې نورې هم پیاوړې شي. دغه راز په دواړو هیوادونو کې به د لوبو د سیالو تابعیا کوي او د خبریالانو د تګ راتګ لپاره به زمینه برابروي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یولس بجو،
تاندې هیله
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په دونیم بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو. مشال اړتیا تاسو وګورئ درنو ودونکو، د پاکستان د فوج مشر وای وسلوالو ته د بهرنی او دښمنو ایجنسو لخوا فندونه ورکول کیږي، خو د دوی خواخوږي په کور دننه پاکستان کې موجود دي چې ورته پناه ورکوي. جنرال رایل شریف د پرون په راولپنډی کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا کوله، وی ویل چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ نویت کړکیچن دی او پر ضد یې د جنگ لپاره یو موټی کېدو ته اړتیا ده. نور تفصیل ل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ نویت کړکې چندې او د دې مقابلې لپاره د متحد کېدو او د ثابت قدمې ضرورت دی. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګه آی ایس پی آر لاړه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د چهارشنبه په ورځ په راولپنډی کې د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان پوز مشر اوویل چې وسلوالو ته د بهرنۍ استخباراتي ایجنسیونه فنډونه میلاویږي او د وسلوالو خواخوږي په پاکستان کې موجود دي. جنرال راحیل شریف غونډې ته د اپریشن سروې اس په اړه وویل چې اپریشن کې نمایاں کامیابیان هم ترلاسه شوي دي او د ملک د وسلوالو خاتمه کیږي. په دې غونډه کې د قبایلي سیمو د بیکوره شوو تک په معامله هم خبرې اترې وشوې او ویل شو چې د بیکوره شوو خلکو په علاقو کې استحکام او ټولنیز او اقتصادي ودې لپاره به ټول وسایل او کوششونه په کار راوستل کیږي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څنګه خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په امنیت هم خبرې اترې وشوې.
رابع اکرم خان وا چې د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف د سرګندونو په اړه یې تفصیل وړاندې کول. زو بلوچستان ته د بلوچستان په پنجګور سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر یو میلمستون برید کړی چې پکې شپږ تنه وژل شوي دي. پولیس وایي په وژل شوو کې ځینې کسان دوی ته د غلا شکو او اغوا په پیښو کې مطلوب وو. د برید ذمهواري رسنیو ته بلوچ لیبریشن فرنټ نومي وسلوالې ډلې قبوله کړې ده. نور تفصیل لکوټینا د خدای نور ناصر په رپورت کې وو.
د بلوچ میشتې پنځګور سیمې پولیس وایي لري اشاره شاوخوا 3 کیلومتر لري په کلی بونستان د ځکه وسلوالو په ډزو شپږ تنه وچلي او په تیښته کې بریالي شوي دي. د دغه سیمې د پولیسو په خبره د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه وسلوالو په یاد کلی کې د محمد اسماعیل په نامه د یو تن پر میلمستون برید کړی چې په کې د میلمنو او قربونو په شمول شپږ تنه وچلي دي. پولیس زیاتوي تر دې برید وروسته وسلوالو د دې کسانو وسلې او موبایل ټلیفونونه هم ځان سره وړي. د پولیسو په خبره په وژل سویو کې ځینې کسان دوی ته د غلا شکو او د پیسو لپاره د سړي تښتونو په پیښو کې مطلوبه وو. بلې خواته پر ټولنیزو رسنیو بلوڅو بیلتون غوښتونکو ډلو وژل سوي کسان د پاکستاني استخباراتو مخبران بدلي او زیاتوي دا د پاکستاني ریاست د یوه ډیت سکواډ غړي و چې د آزادي غوښتونکو لخوا وژل سوو. د دې برید مسؤلیت هم رسنیو ته د بلوڅو خپلواکي غوښتونکو یوې وسلواله ډلې بی ایل ایف یا بلوچ لیبریشن فرنټ قبل کړی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړتیا تاسو وګي درنو اردوونکو یو ځل بیا زو کوټه ده. په پاکستان کې په نږدې راتلونکي کې سرشمیرنه یا مردم شماری ترسره کیږي، خو یو شمیر بلوچ ګوندونه وایي چې دوی له دغې پروسې بایکاټ کوي. دوی وایي په یاد صوبه کې په لکونو افغان کډوال هم ژوند کوي چې په سرشمیرنه کې پښتانه حساب دي شي، او په داسې حال کې به د بلوچو نفوس تر پښتنو کم وښودل شي. خو بل پلو پښتانه ګوندونه بیا دا تورونه ردوي او وایي چې بلوچ ګوندونه په بایکاټ کولو په پخوانی سرشمیرنو کې شوی ټګي پټول غواړي. پر دې موضوع نور تفصیل د خدای نور ناصر پر رپورټ کې ورو.
ټاکل سوی چې په راتلونکي مارچ میاشت کې په پاکستان کې دغه هیواد شپږمه سرشمیرنه ترسره شي. شاوخوا اول لس کال وروسته چې همدا سرشمیرنه ترسره کیږي، په بلوچستان صوبه کې میشت اکثره بلوچ ملتپال له دې څخه د بایکاټ خبرونه ورکوي. بلوچستان نېشنل ګوند چې له مودې راهیسې ورته بیانونه ورکوي، لومړی محمد یاد ګوند له یوه مرکزي غړي غلام نبی مری څخه د دوی د غوښتنو او اندېښنو په هکله وپوښتل.
یو خو دلته په بلوچستان کې سیاسي حواله باندې د بلوچستان حالات بهتر نه دي. دوم چې دی دلته سلویش لکه افغان مهاجرین چې دلته ناست دي، هغه او بیا په دې کې نادره په خپله دا خبره د دوی خپل بیان دی چې دلته پنځه نیم لکه کم شناختي کارډونه چې جوړ شوي دي، په هغه کې دغسې خاندانونه دي چې د دوی خاندانونو دلته وجود نه و، دا افغان مهاجرو.
غلام نبی مرای او د ګوند ادعا کوي چې په بلوچستان کې تلويشت لکه افغان کډوال ځای سوي او ځکه نو دوی په داسې حالاتو کې په کومه سرشمیرنه کې ګډون نسی کولای. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ بیا د مری او د ګوند دا خبره بې بنسټه بولی او زیاتوي په داسې ادعا و دوی د تیر وخت غلطي سرشمیرنه پټوي. که څه هم تر اوسه دا لا هم څرګنده نه ده چې آیا په رښتیا به ټول بلوچ ملتپال له دې سرشمیرنې څخه بایکاټ اعلان کړي او کیا. خو په کوټه کې میشت مشر خبریال سید انورشاه بیا وایي پښتانه چې په مخکینیو سرشمیرنو کې په اقلیت کې بدل شوي وو، اوس بلوچ ملتپال په ویره کې دي چې که سمه سرشمیرنه وسي نو هسې نه چې تر دوی پښتانه په شمیر کې زیات شي. په دغه هیواد کې ورستۍ سرشمیرنه په 1998 عیسوي کال کې سوې وه چې تر مخه یې د دغې صوبې ټوله آبادۍ 15 لکه وه. خو په کال 2011 کې د کورونو د شمیرنې له مخې د دغې صوبې آبادۍ 1.3 لکه ته رسېدلې. بلوڅ ملتپال همدې ته په پام سره وایي چې په پښتون میشتو سیمو کې د آبادۍ بیخي زیاتوالی د افغان کډوالو له امله سوی، خو پښتانه ملتپال بیا د دې برعکس زیاتوي. د پښتنو آبادۍ تر 1998 ځکه ډېره زیاته سوی چې د دوی په خبره دوی له هغې سرشمیرنې څخه بایکاټ کړی وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال اړیته تاسو غوږی درنو دونکو زو بنو ته پرون په بن کې د مولانا مفتی محمود د کانفرنس پر مهال د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د کډوالو د ستنولو پروسه دې چټک کړي، وران کړل شوي بازارونه او کورونه دې ورغوي او خلکو ته دې د شوي تاوان معاوضه هم ورکړي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نامه عملیاتو کې په لکونه قبایل بیکور کړل شوي ول. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
مفتی محمود کانفرنس په موقع د جمعیت علما اسلام فیډل خیبر پختونخوا مختلفو ځایونو نه علما کرام او شمالي وزیرستان اوتمانځای مشران په ګڼ شمیر کې جمع شوي ول. علما کرام او مشرانو وویل دولت د شمالي وزیرستان عوامو کورونو تحفظ یقیني کړي او کډوال د زرخ پلوسی متاسانه کړي. کانفرنس په موقع مفتی عبدالشکور خپل وینا کې وویل غونډه تا وینا پر مهال چیف آف اوتمانځای ملک نصر الله وویل کډوال چې دولت واپس لیږي نو تش یا خالی کورونو ته نه بلکې د دوی د توانونو د اول نه ازاله وکړي. ملک جان فراز وویل د دوی خښتو او مارکیټونو کم ګنا کړي چې وران شول دغه غونډه کې جمعیت علما اسلام علما کرامو او شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو شریکا پر دولت غږ وکړو چې نور دې د شمالي وزیرستان خلک نه ځپلې شي او د دوی د سامانونو نیلامي که مزید بند نه کړي نو سړکونو ته وځي او د وزیرستان نه به بنو په طرف یو ګاډی هم نه پرېږدي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپک سوا یویش. درنو اودونکو په پاکستان کې مش هندو ټولنه د خپل ودونو په اړه د هغه بل هر کلی کوي چې تر مخه به یې وس د دوی ودونه د پاکستان د شناخت په قامی اداره یعنی نادرا کې رجسٹر کول شي او د دوی د طلاق او وراثت مسلې به هم د دغه بل لاري هواري شي. زموږ همکاري فرخند اسد د دغه بل په اړه د هندوانو د مشرانو سره تفصیلي خبري کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې د میشتو هندوانو د ودونو طلاق او وراثت په اړه بل د قامی اسمبلی د قانون او انصاف سټینډینګ کمیټې منظور کړ او اوس به د بحث لپاره قامی اسمبلی ته وړاندې کولی شي. د دغه بل د مسودې تر مخه د 18 کالو کم هلک او یا جنۍ واده نشي کېدی او یو هندو واده به اوس په نادرا کې رجسټر کولی شي او هندوانې ښځې به خپل قامی شناختی کارت کې هم د خپل خاوند نوم لیکلی شي او دا شان د دوی بچي به رجسټر کولی شي چې دې سره به دوی ته په پاسپورټ او شناختی کارډونو کې اسانۍ اهم وي. د قامی اسمبلی یو پخوانی غړی آریش کومار وای د دغه بل منظورېدل به د دوی ګڼې مسلې هوارې کړي.
ډېر غټ ایشو ده چې کوم د چا میریډي او هغه نه وایف څو بوزي بای فورس نو هغه دا کلیم هم نشي کولی چې دا زما وایف ته نو دې سره کم از کم اتلیست چې دغه بل کله پاس شي نو هغوی به هغه رجسټریشن به کېږي هغوی سره یو ایویډنس برابر شي. مخکې خو چې چا سره څوک بلا بړلو مونږ هغوی هغه چې کوم لوور کلاس یا مونږ ورته لیبر کلاس وي نو غریبانان خو کوټ سم نشي کړلی
دغه بل کچیر منظور شي نو دا به په ټول پاکستان کې عملی وي. د مسلم لیگ نون ګوند د هندو ټولنې د قامی اسمبلی غړی رامیش کومار وایي د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د هندوانو د ودونو وراثت او د نورو مسلو په اړه دغه بل اسمبلی ته وړاندې کیږي.
له دې سره به ډېر اثر پرېوځي. زه ګڼم چې د پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دوی په اړه یو بل اسمبلی ته وړاندې کیږي. له دې سره به د هندوانو د ودونو د جایز ګرځولو کار ترسره
سره شي. د دوی ودونه به د هندو درم مطابق کیږي. ودونه به رجستر وي او په شناختی کارډ، پاسپورت او نورو کاغذونو کې به څه مسلې نه وي. په را روانو 15 ورځو کې به دا ممکنه ده له اسمبلی نه هم منظور شي.
د پاکستان د هندوانو تنظیم پاکستان هندو کونسل د شمیرې تر مخه په ټول هیواد کې 70 هندوان اوسیږي چې زیاتره په سند صوبه کې میشت دي. د دغه ادارې یو چارواکی سنیل کمار وایي په سند صوبه کې د دوی تر ټولو لویه مسله د هندوانو جنکو په زوره د ودولو او د مذهب د بدلولو ده چې د دغه قانون سره به یې مخنیوی وشي.
اوس به نه یوازې زموږ ودونه رجسټر کیږي بلکې طلاق په اړه به زموږ د ټولنې مسلې هم هواري شي. چونکې زموږ د ودونو په اړه څه قانون نه و نو په زوره زموږ جنکۍ د واده وروستو بل مذهب ته اړول کېدې. کومه جنۍ چې به هم 12 یا 13 کلنه شوه او نابالغه وه د هغې واده به په زور کېدو. اکثره مسلمانانو به دغه تختولې او په زوره به یې مذهب ورله بدلولو. د دوی نه به یې مسلمانان جوړولې چې واده به یې وکړ نو بس مذهب به یې هم بدلول کېدو. دې سره به د یوې کم عمرې جنۍ واده نه کېږي او دا شان مذهب به یې هم چې هغه د 1300 کالو نه وي نه بدلول کېږي.
که څه هم پاکستان کې میشت هندو ټولنه د دغه بل هرکلی کوي خو سنیل کمار وایي اوس هم په دغه بل کې ځینې خبرې داسې دي چې د دوی د غوښتنو باوجود د دغه بل د مسودې نه لرې نه کړل شوې.
د دې بل د یو شک خلاف مونږ خپل غږ پورته کړی دی. مونږ د دغه شک د لرې کولو لپاره ولسمشر، وزیر اعظم او پارلیمان ته هم خواست کړی. د دغه شک تر مخه که یو هندو جنۍ یا هلک چې واده یې کړی وي نو که چېرې یو مسلمان سره بل واده وکړي او یا په زور واده شي نو لومړنی واده به یې مات شي. مونږ غواړو دغه خبره د دې بل نه لرې شي. باقي د دغه بل نورې خبرې سمې دي.
قومي اسمبلی کې د هندو لږکیو استازو په سند صوبه کې د هندو جنکو د تختولو او په هغوی د دین د بدلولو لپاره د فشار راوستنې په پیښو احتجاج کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې د حل لپاره دې قانون سازي وکړي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال اړیته تاسو غوږی درنودونکو له پاکستان خبرېدونکو ډان ورسپانې په یو رپورټ کې لیکلي د اسلام آباد د سور جومات پر مولانا عبدالعزیز په هیواد کې د فرقه ییزو تاوتریخوالي پیښو د رامنځته کولو د هڅو او له ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو سره د اړیکو تورونه لګېدو باوجود حکومت نوموړي ته لاس ناچوي. د لیکنې تر مخه له دې معلومیږي چې د پاکستان حکومت په ترهګرۍ ضد جوړ کړل شوي قومي اکشن پلان باندې په سمه توګه عمل نه کوي. د لیکنې نور تفصیل له هارون باچا اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د اسلام آباد د سور جماعت امام مولانا عبدالعزیز 13 میاشت پر ټولنیز میډیا خپور کړي یوه ویډیویي پیغام کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر یوه جګپوړي چارواکي تور لګاوه چې د یادې ادارې له نورو چارواکو سره د هغه په مثبتو خبرو اترو کې ستونزې جوړوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان امنیتي ادارو دا ځل د مولانا عزیز لخوا د فرقه ییز تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو هڅو مخه نه ده نیولې. له دې دا ثابتېږي چې په پاکستان کې هغه چاته چې د هغه هیواد اساسي قانون نه مني او د تروریستي فعالیتونو په زغرده حمایت کوي هیڅ نه ویل کیږي. لیکنه کاږي د مولانا عزیز په څیر د یو کس پر ضد د حکومتي اقدام نه کېده دا جوتوي چې د ترهګرۍ پر ضد پر قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان د داخله چارو وزیر اکثره وخت مولانا او د هغه د مدرسې خلاف خبرې اورېدو ته تیار نه وي د هغه پر وړاندې د حکومتي اقدام کېدلو تمه لرل ابستي. مولانا عزیز 13 اونۍ وویل چې دی تیار دی چې د سور جماعت پر ضد د 2000 کال د پوځي عملیاتو لپاره د پاکستان د هغه وخت پوځي عامر جنرال پرویز مشرف معاف کړي. لیکنه وایي استخباراتي ادارو 13 کال رپورټ ورکړی و چې د مولانا عزیز له ترهګرو ډلو سره اړیکو د پاکستان امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. په رپورټ کې د هغه ویډیو یادونه هم شوې وه چې پکې د جامعې حفصه زده کوونکو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ملاتړ اعلان کړی و. د لیکنې تر مخه د ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د سور جماعت د اړیکو خبره اوس پټه پاتې نه ده خو د مولانا د شاګردانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ورتلو خبره د ډېرې اندېښنې وړ ده. لیکنه زیاتوی د اسلام آباد یو عدالت د مولانا عبدالعزیز د نیولو امر کړی خو هغه لا هم نیول شوی نه دی. نوموړي په دې وروستیو کې ویلي له عدالته یې تر نیول کېدو د مخه ضمانت له دې وجې وانخیست چې استخاره یې کړې وه او دا چې هغه پکې له دغسې کولو منع کړل شوی و.
هارون بچاو چې تاسو ته د ډان د ورسمان د یوې مقالې مهمې برخې وړاندې کولې. درنو اوریدونکو هم دې سره وخت شوی دی. د غرمې 12:30 نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
په پېښور کې افغان جنرال قونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزه هڅې ګټورې دي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د بې باوریو په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه ناپیژنده وسلوالو د یو کور پر میلمستون ډزې وکړې چې په نتیجه کې د قربانو او میلمنو له منځه شپږ کسان ووژل شول. برید کوونکي له ډزو کولو وروسته په تیښته بریالی شوي دي. بلوچ لیبریشن فرنټ ته حملې ذمهواري قبوله کړې ده. راپورونه وایي قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه یې پاکستان به له دغه خلیجي هېواده هر کال د 3.5 میلیونه ټنه مایا طبي ګاز ترلاسه کوي. دا تړون قطر ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د دورزنی سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شوی دی. په افغانستان کې د روسیې سفیر د داعش په وړاندې د کابل هلې ځلې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. الیگزاندر مانتیس کی د خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره وکړه. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې خلک دې د اوس لپاره د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ نه کوي. چارواکي وایي له پرون مازیګر را په دې خوا سخت توپان د سالنګ لاره تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې هم له خنډ سره مخامخ کړې دي. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکي فاطمه سوریا بجیا د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې وفات شوه. نوموړې ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې د هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه ورکړل شوي وو. چارواکي وایي د نایجیریا د کډوالو په یو کیمپ کې د چهارشنبې په ورځ دوو ښځینه ځانمرګو بریدګرو ځانونه والوځول چې په دې پېښه کې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول او 70 نور ژوبل شول.
نجیب امیر چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو وزو اسلام آباد ته چرچې د مشال اډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د دې خبرې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې کامیاب اپریشن شروع کړی دی، خو د دې باوجود د متاثرینو په واپسۍ او بحالۍ کې یو شمېر ستونزې رامخته دي او له دې داسې ښکاري چې د قبایلي علاقو په معاملاتو کې د کور دننه څه مشکلات او تحفظات موجود دي او هم دا وجه ده چې د خیبر پختونخوا گورنر استعفا ورکړه. د ادارې په وینا چې قبایلي علاقو کې دي د حکومتي ریډ دعوه هغه وخت وکړی شي چې کله د فاټا ټول متاثرین خپلو کورونو ته ستانه کړي او د دې سره سره باید چې فاټا اصلاحاتو باندې هم توجه ورکړل شي، ځکه چې د شدت پسندۍ د خاتمې لپاره ضروری ده چې د معاشرې په ښه جوړولو لپاره کار وکړی شي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت او سیاسي ګوندونه په شریکه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کار وکړي او حکومت د پېښور، کراچۍ او قبایلي سیمو په شمول له ټول پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کوټلې او سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼې خپلې ادارې کې د پاکستان او قطر ترمنځ په معاهدو باندې لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل این جی معاهدې د پاکستان د توانایي د بحران د حل لپاره ډېرې ګټورې ګرځولې دي. د ادارې په وینا حکومت د پېټرولو په نرخونو کې کمی هم کړی دی، خو اصل خبره اولس ته د دې فائده رسیدل دي. نو که د قطر نه ګیس هم درآمد شي او د دې فائده اولس ته نه رسي، نو بیا د دې څه فائده نشته. ادریا اخري کې لیکي که د قطر سره د ایل این جی معاهده وي او که د تاپی منصوبه وي او که د پاکستان ایران د ګیس پایپ لاین منصوبه وي، ضرورت د دې خبرې دی چې د حکومت د ټولو اقداماتو ګټه اولس ته ورسي. نو هله به د حکومت د هلې ځلې ته کار وي، نو باید چې حکومت د دې مقصد لپاره یو غوره کړنلاره جوړ کړي. یوازې په لوزنامو لاسلیک کولو سره ګټه نه رسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې ولس د سخت دریځۍ مفکوره رد کړې ده او رو رو خپل عادي ژوند ته واپس ستنېږي. ملخوا فانو پالیسۍ مجله لیکي چې د تاپي پایپ لاین د ګیس پروژې نه به په ګټې اخیستو سره به افغانستان او پاکستان د انرژۍ په برخه کې خود کفیل شي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له مجید بابا راوړو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې په دې تیرو څو کلونو کې د کراچۍ ګڼ شمېر سیمې د طالبانایزیشن مفکورې او سخت دریځۍ دومره په خپله ولکه کې اخیستې دي چې د دغو سیمو ګڼ شمېر زده کوونکو د روایتي سکولونو پردی مذهبي مدرسو کې زده کړو ته مخه کړې ده. خو د ورځپاڼې په خبره امنیتي ځواکونو په دغه ښار کې د مجرمینو د پورته شدد ډلو او د هغه سخت دریدو سنی مسلکه ډلو پر ضد عملیات پیل کړي، څوک چې موسیقي او فنوني لطیفه سره تړلې پیښې غیر اسلامي ګڼي او ادبي هلو ځلو سره ځکه اختلاف لري چې د دوی په نظر دا د غربي نړۍ نظریې پر مخ بوزي. خو د ورځپاڼې په خبره د کراچۍ ځینې اوسیدونکو دغه د سخت دریدۍ مفکوره رد کړې ده او خپل هغه عادي ژوند تېرولو ته اړ شوي دي چې پکې ادبي او کلتوري هلې ځلې د ژوند ښکلا ګڼل کېږي. په کراچۍ کې د کتابونو د نندارتون تنظیمونکي یوې ادارې آکسفورد یونیورسټي پریس ورځپاڼې ته ویلي دي چې سخ کال د دوی لخوا جوړ شوي دغه نندارتون ته د تیر کال په مقابله کې څه د پاسه 100,000 خلک زیات ورغلي وو او همداراز د کراچۍ آرټس کونسل چارواکو ویلي دي چې د دوی د ادارې د غړیتوب شمیره د 2000 نه واوړېده. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو لیکنه کې د ترکمنستان نه تر هند پورې د ګیس پایپ لاین موضوع راغستې ده او لیکي چې دغه پایپ لاین له لارې به د ترکمنستان د ګل کنش په سیمه کې د ګیس د ذخیرو نه څه د پاسه 3 اربا مکه فوټه قدرتي ګیس د افغانستان له لارې اول پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي. د مجلې په خبره د دغه پایپ لاین نه به افغانستان ته 1.5 اربا مکه فوټه، هند ته 14 او پاکستان ته به 14 اربا مکه فوټه قدرتي ګیس ورکول کیږي. د مجلې په خبره د دغه پروژې له وجې د افغانستان د ننګرهار، کابل، کندهار او هرات ولایتونو ولس ډیر خوشاله دي او د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه لیدلوري ته به د حقیقت شکل ورکړي کوم چې د هغه په خبره افغانستان د زرګونو کلونو نه د تجارتي لارو مرکزي نقطه پاتې شوی. مجله زیاتوي چې هر کال د وړي په موسم کې پاکستان د توانایي سخت کمښت سره مخ کیږي، داسې افغانستان هم دا مهال د توانایي سخت بحران سره مخ دی. دا پروژه به د افغانستان په پرمختګ او د پاکستان د توانایي په استحکام کې مهم رول ولوبوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو تاسو یو غږ درنو دونکو په افغانستان کې د اصول لپاره هڅې دوام لري. په دې رسو کې سلور اړخیزه خبرې ترې هم پیل شوې. خصوصا د کومو طالبانو سره کېږي ځکه چې دوی په ډیرو ډلو ویشل شوې دي. پاکستان وایي هڅه کوي زیات نه زیات طالب ګروپونه د سولې پروسه کې شامل کړي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې دا هر څه حل شونی دی چې طالبان مثبت غبرګون وښایي. نجیب عامر د مقالې نورې برخې دراوروي.
په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې طلعت مسعود لیکي د افغانستان، پاکستان، چین او امریکې لخوا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې د طالبانو په غبرګون پورې انحصار لري. د لیکوال په باور دا ډیره مهمه خبره ده چې دغه هڅې کامیابی شي او په افغانستان کې سوله او استحکام راشي چې ورسره د سیمې استحکام هم تړلی دی. په بله معنی که افغانستان کې له سیاسي لارې د مسلې حل راوځي او جنګ ختمیږي نو دا به په پاکستان کې دننه هم د ترهګرۍ خلاف په جنګ کې مرسته وکړي. له دې سره به د تحریک طالبان پاکستان ډله کمزوري شي او په افغانستان کې به هم د دغې ډلې اثر رسوخ کم شي. په عامه توګه داسې یو تاثر موجود دی چې پاکستان طالبان د یوې الې په توګه استعمالوي او غواړي چې په افغانستان کې خپل اغیز بیا ترلاسه کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې ویلي چې هڅه به دا وي چې د طالبانو زیات نه زیاتې ډلې د خبرو میز ته کینول شي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د افغانستان سره د مضبوط اړیکو د جوړولو هڅې پیل کړې او د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو وروستۍ راکړه ورکړه ښکاره کوي چې د جنرال هڅو یو څه رنګ راوړی دی. د مقالې لیکوال لیکي دا خورا ستونزمنه موضوع ده چې د طالبانو کومه ډله باید خبرو ته کینول شي ځکه چې طالبان په ډیرو ډلو ویشل شوي دي. لیکوال وایي ښایي دا به اسانه وي چې د ملا اختر منصور په مشرۍ کې هغه طالبان د سولې پروسې ته راوستل شي چې پاکستان کې اوسیږي او په عامه توګه د کوټې د شورا په نوم هم پیژندل کیږي. خو بل پلو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې هغه طالبان سولې ته راوستل شي څوک چې له داعش سره یوځای شوي دي.
که هم افغان حکومت په دې خبره ټینګار کوي چې د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د طالبانو غوښتنو منلو ته لاره هواروي، خو بل پلو ملا منصور ویلي د افغانستان اساسي قانون دې د شریعت او جهاد په رڼا کې ترتیب کړی شي. په عین حال کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپل ټول پام د طالبانو سره خبرو ته اړولی. جنګ سالاران او د مخدره موادو مافیایي ډلې بیا هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت او سیاسي پروسه لا کړکېچنه کړي. ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
درنو دونکو زو کورمه تا په کورمه کې د تعلیم محکمې یو شمیر کسان داسې دي چې له درې کلونو رایسي برتی شوي دي، خونه نوکری پخې شوي دي او نو ورته تنخواګانې بلاویږي. د احتجاجونو وروسته د تعلیم محکمې د ځینو کسانو نوکرانی پخې کړي، خو ورسره ځینې کسان یې معطل کړي هم دي. په سیمه کې د مشال اډو خبره طارق روزي په دې رپورت کې باور چې معطل شوو کسانو د اندېښنو او د هغوی د غوښتنو په جواب کې د تعلیم محکمې مشران څه وایي.
په کورما کې معطل شوي د تعلیم محکمې یو شمېر ملازمینو د خپلو نوکریو د بیا بحلېدو غوښتنه کړې ده. د معطل شوو ملازمینو په خبره دوی په داسې حال کې د نوکریو نه لرې کړي چې خپلې نوکریانې د پخولو او تنخواګانو لپاره د دریو کالو نه په احتجاج وو. محمد صدیق په نوم معطل شوی یو ملازم مشال لوډیو ته وایي درې کاله وړاندې برتی شوی وه چې په هغې کې تعلیم محکمې د اوو دېرش کسانو نوکریانې پخې کړې او نو ټولې د نوکریو نه لرې کړل.
کومه انکوائری ډیپارټمنټ کړی وه پارټی سیکریټریټ کاغه کې چې مو مطلب ټرمینیشن شوی مو انمیریټ وو، نو بیا به مو په حا کې باندې تو ټرمینیټ کړی وو. کاغه کې مو ټرمینیشن نه وی مطلب انمیریټ نه وو، نن به مو څنګه تین سال سرویس نه بعد مو ټرمینیټ کیږو.
د بلې امینو سیمې سخی اکبر چې د کوچی په سرکاري سکول کې کلارک دی وای خپل ډیوټي په بندې سره کوله، خو نه پوهیږي چې بیا ولې د نو کرے نه لری کړو.
مو د درې کالو کې د دکانو نه قرضې کړي دي، تین ساڑھے تین لاکھ روپے مو باندې قرضہ
دغه مسالې په اړه د تعلیم محکمې مشر چارواکی مجید ګل مشال لوډیو ته وایي دیرشو نه زیات کسان داسې دي چې هغوی په دې ماتل کړي دي چې برتی د تعلیم محکمې د پالیسي مطابق نه وه.
یا د دو سرټیفیکیټ چې د چا ولا فیک ان بوګس وو د درې لکه انکرانی وشوالې، نو دوه درو کې د پاینټ ووټ شو دی سی لیګیشن وې دوه خلافو. نو حکومت سرکار او سرخه چا سره ظلم نه کوي، خو لکه درې کله خو دو کې انکوایری روانه وه، کله انکوایری وشي کې روانه وي نو ته هغه ته تنخواه ورکوای نه شي.
واضح دی چې 2013 کال د جنوري په میاشت کې د کورمې د تعلیم محکمې د اتو شپېتو کسانو برتی کړي وه چې وروسته بیا په دې کې دغه انکشاف وشو چې د دغو ملازم مینو د برتې په وخت غلی شوې ده.
طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل خاتمه
افغانان سره اړیکې به شک چوپه
ډېره سخت راوړي تیره هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال د تاسو غوږې درنو ودونکو زو خیبر ایجنسی ده. د خیبر ایجنسی په جمرود پرېس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحاد مشرانو ویلي چې دوی به د روانې میاشتې 15 نیټې نه په پېښور کې د فاټا د حقوقو او عیني حیثیت په حق له یوه احتجاجي ناسته کوي. دوی غوښتنه وکړه چې اف سی آر نظام د لمنځه یوړل شي او قبایلو ته هم بنیادي انساني حقوقونه ورکړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود پرس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد لخوا په را جوړه شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې دوی به په را روانو نږدو ورځو کې د فاټا د حقوقو او آئینی حیثیت د بدلون لپاره د پیښور پرس کلب مخې ته احتجاجي ناسته کوي او په دې لړ کې یې ټول تیاری مکمل کړی دی. په دې هکله د تحریک انصاف ګوند یو مشر او فاټا سیاسي اتحاد صدر اقبال پریدي مشال ریډیو ته وویل
دا به په 15، 16 او 17 تاریخونو باندې درې ورځې درنوي چې په دې کې به د هرې پارټۍ مرکزي او صوبایي مشران شرکت کوي او په دې کې به موږ کوشش کوو چې د فاټا چې څومره مشران دي څومره سټوډنټان دي څومره سیاسي خل دي دا ټول به په دې کې ګډون کوي او انشاءالله موږ به دې درې ورځې درننه یو غږ مرکزي حکومت له دا ورکو چې موږ مزید په دې کې لکه په دې فاټا کې افشار نه منو موږ د ظلم زیاتی نه منو.
او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر جنگریز مومند وویل چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي.
فاټا چې کوم دی دا دی په صوبه کې مرشي زموږ همدا موقف دی چې په فاټا چې کوم دی د قومي اداره کې شامل شي. فاټا چې کوم دی دا دی د قبیلیت نه وځي دا زموږ موقف دی. فاټا چې کوم انفراستراکچر تباه او برباد شوی دی هغې د پاره ډیمانډ دی د هغې د امن خبره کوو.
او د عوامي نېشنل ګوند منظور پریدي زیاته کړه
باید د دې خبرې ضرورت دی چې قبایلي خلکو ته دی د پاکستان د شهریانو حقوق ورګي کوم چې بنیادی انساني حقوق دا د قبایلو حق دی.
او د جماعت اسلامي ګوند زرنور پریدي وویل چې موږ فاټا ته د یو کونسل حیثیت ورکول په حق کې نه یو او باید د آئین په 224 ماده کې دی بدلون راوستی شي.
د موږ غټه مطالبه هم دغه ده چې اف سی آر دې ختم کړی شي او فاټا چې کوم دو دا د پسوبه خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي.
خو بیا په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا رای مخې ته راغله او د دغه ګوند یو مشر مفتی اعجاز وویل
نو موږ موقف خدا دی چې د فاټا کې چې کوم نظام دی د اف سی آر دا ظالمانه نظام دی او د فاټې نه دا ختم کړی شي. خو مخکې دا چې د اف سی آر د خاتمې نه وروسته بیا څه شي نو په دې کې د جمعیت علما اسلام دا موقف دی چې فاټا چې کوم دی دا دی یو علیحده صوبه جوړه کړی شي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټې تر اوسه په باجوړ مومندو او شمالي وزیرستان کې خپلې غونډې کړې دي او د قبایلو رایې اخیستې ده. او دغه کمیټې وایي د ټولو قبایلو رای باخلي او د هغې نه پس به د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه کومې نتیجې ته رسي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به هغو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رته تاسو وګورئ درنودونکو یو غیر دولتي اداره سیاد د پاکستان د نورو سیمو په شان په سواد کې هم پیغلو او ځوانانو ته د جمهوریت اقدارو تعلیم او پرمختګ په اړه زده کړې ورکوي او د شخړو نه د وتلو لارې هم ورته ښایي. په روزنیزو پروژو کې برخه اخیستونکي ځوانان او پیغلې وای له دې پروسې زیاته ګټه ترلاسه کړې ده. د سواد د مشال لړۍ خبریال نیاز احمد خان نور حال کوي.
سوات بنګوره کې پیغلو او ځوانانو ته روزنه ورکوونکي ټولنې سیاد سوات مشر نسیمارا مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ټول پاکستان کې په زرګونو پیغلو او ځوانانو ته داسې روزنه ورکوي چې دغه پیغلې او ځوانان د قام په پرمختګ کې خپل کردار ادا کړي. دغه کې د سوات سیمه هم شامل ده. دوی وویل
مقصد دا دی چې هغه علاقې کم چې د جنگ نه ځپلې شوې دي د هغه علاقې ځوانان ته چې دی هغوی ته سخودنه داسې وکړي داسې سهنر ولا ورکړي داسې زده کړه ولا ورکړي چې دا هغوی کما انرژي چې دا کوم توانایي چې دا پزوانانو کې چې هغه غوي په خطرې قباندي د خپل معاشري د خپل ځان او د خپل معاشري د پلا او بهبود لپاره استعمال کړي.
روزنه اغستون کې یو پیغله مسررت چې د منګوري اوسیدونکو ده وایي چې سواد کې لومبۍ ترهګری بیا سیلابونو او اوس زلزلو یره تره خوره کړی ده. دغه روزنه کې دوی ډیر څه زده کړل.
مونږ جمهوریت نومو یا مونږ د پوهې نومو یا مونږ د جنگ د جګړې نومو داسې مونږ ډیر اورېدلو خو مونږ د هغې په باندې پوهېدونه چې دا څه شی دی دا ولې راځي دا د څه وجې راځي د دې د حل کېدو سره غره نو دوی مونږ ته د هغې دونه پوهه وکړله چې مونږ ته د هغې د بچاو کېدو او یا مونږ د هغې د حل کېدو پوره پته ولګېده.
یو زلمی سلمان علی چې د ملکن سره تعلق لري وایي چې دوی په ټولنه کې د تنازعات حل کولو طریقې زده کړي او دغه روزنه به وړاندې نورو زلمو سره هم شریکوي.
دا مونږ په کور کې په عمل کې راوستي شو، دا مونږ په خپل گاون کې په عمل کې راوستي شو، د خپل دوستانو سره په عمل کې راوستي شو. زنګ په باره کې سدا سي خبره راشي چې مونږ له جګړه جوړه یا د نور سو خفګار مونږ له جوړه مونږ دلته زده کړي چې دا غې په باره کې به مونږ کم کم کسان را غواړو یا به مونږ غ په خپل مینس کې څنګه حل کړو.
په دا مقدس سواد زلمو ټولنې یو مشر ډاکټر جواد اقبال هم موجود وو. دوی ویل چې داسې حل زلې په سیمه کې د بدمنۍ ختمېدو او زلمي له مایوسۍ څخه راوستو کې لوی کردار لوبولی شي.
نن چې دا کوم غونډه وشوله په دې کې دو د داسې ټولنو ملګرتیا وکړله په مالی توګه باندې او د هغو د ذهني چې کم تربیت دی هغې وکړو چې د کمی په وجه باندې په معاشري کې سوکالي چې کوم ده هغه راتلی شي. نو په دغه کې یو ټولنه چې دا زمونږ نه نوښتګر ځوانانو ټولنه یعنی د انوویټیو یوت فورم نوم هم
د روزنې په ختمېدو د ملکن ډیویژن بیلابیلو سیمو څخه راغلي ډیر شونه زیات پیغلو او ځوانانو ته سندونه ورکړل شول. دغه تنان به وروسته خپلو سیمو کې پیغلو او ځوانانو ته دغه روزنه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواہی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت په ورس
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دنکو میا عبدل غفران په کال 2010 کال کې په غلنې ځانمرګ برید کې ورل شوی وو او ټبر یې وای چې د خاوند مرګ یو کال وړاندې ځوان زوی هم د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د مزدورۍ په حال کې وژل شوی وو. نو وای چې دا وخت یې ماشومان لوریګانې میا منډۍ بازار ګنداو ته کورنۍ ډوډۍ خرڅ لپاره وړي او په خپل هم کورنۍ خپل هم مزدوري کوي خو دغه یتیمانی جونی چې دی په خپل سرمانی مزدوري هم کوي او دوی لډیرو ستونزو سره هم مخامخ دي. د دغه کورنۍ نور حال به د شانواز ترغزی پر رپورټ کې واورو.
دا محمد ایجنسی می عبدالغفران په کال 2010 کې د دسمبر په میاشت کې په غلنې ځانمرګ برید کې وژل شوی وو. د ټبر وای چې د خاوند مرنا یو کال وړاندې ځوان زوی عمران میا د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ کې د مزدوري په حالت کې وژل شوی وو. دا ساته د ژوند کړهونه زیات دي او ماشومان لورګانې په میا منډي بازار کې د سکول د رخصت نه ورستو په کورنۍ تنور په خښوي ډوډۍ خرڅوي. د میا عبدالغفران درې زامن او شپږ لورګانې دي. تبری وای چې د عمر زوی یې هم دوه بچی دي نو د ماشومانو لورګانو د ډوډۍ د خرڅ تر څنګ هغه په خپله هم مزدوري کوي.
دا
د خاون او د ځوان زوی په مرګ ډېر غم جن ده او وای
سوډي ته ناسته امام په جړا شم او د وښ سی وکړم کوچې ته ناسته امام دا خو مې ټول مات افغان دي دا خو رانه نه لري کیږي په سړي دوه کسه سړي یو اپ دې په کور رانه شي د ستاو مې د سړي نه و چې دا و څوک سړي مونږ راشي څو کسه لا او بیا دا ما نه ناسته وومه
او طیبه د میا عبدالغفران ماشوم لور ده او په دریم جمعات کې سبق وای روزانه د ډوډو شکور په سر کړی او میا منډي بازار ته خرڅ لوړي
څنګه دې نه سکول ته راځو بس کول نه راځو په روډه یې سو به ډیر شو بیا ورا
نو څو روډه وړي تاسو پورا
څنګه شل یا روډه به شل په ګاډو والا رنګ مخ یو دکاندارانو ها یا دکاندارانو ورک
تا دې پلاریا چی
اه
څنګه سره وګيره وا کنه ګيره نو
ګيره وا موږ لبراله لزګین دی مال راکا او شګین
نو هغه ټیم کو به تاسو به ډوډه نه لکنه
هغه ټیم کې چې هغه ما شو اوس ډوډه وو چې بل نن جام دی خبر
دا میا عبدالغفران ټبر وای چې د ژوند لټول لوی خوښه داده چې بچي سبق وای او د خپل کور نه علاوه د نورو یتیمانو په خېګړه راشي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو وګورئ درنو دونکو زو یو وار بیا کابل ته په کابل کې یولس اغوان نابینا انجونې توانی دي چې د ځانګړي کانکور لاري په کابل پوهنتون کې شامل شي. لینا یو له هغو انجونو څخه ده چې غواړي په دې حالاتو کې هم جورنالیسټ جوړ شي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې وو.
استاد په ټولګي کې محصلانو ته لیکچر ورکوي. ځینې محصلان په ګوته کې کتابچه او قلم اړوي را اړوي او ځینو ته خوب ټالۍ ورکوي. خو په دوی کې یو محصل شته چې ټول حواس د استاد لیکچر ته اړولي او په دقت سره اوري. دا محصل لینا نومیږي. کله مخ هغه تختې ته وګرځي چې هیڅ پرې نه ویني. لینا پرته له دې چې درس یاداشت کړي یوې نامعلومې نقطې ته ځیر او د استاد ټول لیکچر او سپارښتنې ثبتوي. لینا د نورو هم ټولګیو پر خلاف پرته له هر ډول سنگار په ساده جامو کې ټولګي ته راغلې ده. لینا په خصوصي کانکور کې لوړې نمرې خپلې کړې او د خپل زړه پوهنځي یعنی ژورنالیزم ته بریالۍ شوې ده. د تحصیل په جریان کې د نابیناو محصلو ستونزه دا ده چې په هر سمستر کې ورڅخه تقریري ازموینه اخیستل کیږي. لینا د خپل ځان په اړه وویل:
زما نوم لینا د پلار نوم نسیم دی شل کلنه یم. د 1993 کال په پای کې د نابینایانو له مسلکي لیسې څخه فارغ شویم.
لینا سره له دې چې پوهیږي د یوې نابینا نجلۍ لپاره د خبریالۍ دنده ګرانه ده خو همت نه بایلي. دا وایي تمه لري چې وتوانیږي د ټولنې د ټولو قشرونو او په تېره د نابینایانو د غږ په پورته کولو کې ونډه واخلي. د لینا هڅو پر ځان باور او له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا استادان حیران کړي دي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاده صفیه رحیم وایي لینا له درس سره ډېره مینه لري خو اړیکه ښه او کله کله له خپلو ټولګیوالو څخه په ازموینه کې ډېره نمرې هم وړي.
هغه څه چې زما ډېر خوښ شول هغه دا دی چې دوی پر ځان باور لري او سره له دې چې پوهیږي نابینایانې دي خو بیا هم هڅه کوي چې د سالمو انسانانو په څیر ژورنالیستي شي او په رسنۍ کې کار وکړي.
لینا په دې باور ده چې که د ټولنې روغ رمټ کسان له نابیناو سره مرستې وکړي دوی کولی شي چې مهم کارونه ترسره کړي.
په ټولنه کې له نارینهو څخه غواړو چې له نابینایانو او همدارنګه له ټولو معلولینو سره مرستې وکړي او یې نه ځوروي. دوی د ټولنې د یو غړي په توګه ومني او درناوی وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 2% خلک نابینا دي او په ټول هیواد کې شاوخوا 400,000 خلک له دې ستونزې سره مخ دي. همدارنګه راپور دا هم وایي چې په دې هیواد کې 1.5% خلک په سترګو او لید کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره د تفاهم نامو له مخې اړوند ادارې مکلفې دي چې پرته له تبعیضه نابینایان پر دندو وګماري. د دې وزارت ویاند علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د تفاهم نامې و تحصیلات عالی داریم و مو 14% سهم بورس که
د لوړ زده کړو وزارت سره یو تفاهم نامه لرو. د دې تفاهم نامې څخه معلومینو ته له 14% ونډې ګټه اخلو. همدارنګه د دې تنخوا او په دولتي ادارو کې 3% ونډه ورکول په پام کې نیول شوی دی.
د دې وزارت چارواکي وایي هڅې کوي چې نابینایانو ته د زده کړو او تحصیل پراخې زمینې برابرې کړي څو په مختلفو ادارو کې د کار جوګه شي. خو معلولین ډیر ځله شکایت کوي چې د زده کړو او کار کولو زمینې ورته برابرې شوې نه دي. دوی وایي د دوی په ډله کې د لینا په څیر خواریکښې شته خو مسؤولو ادارو ورته اسانتیاوې برابرې کړې نه دي.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.